من از رادیو زادی شنیدین.
سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارتایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. مېرمن فریزر چې بین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغې زیاته کړه چې په پام کې د ملګري ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبې غونډه وکړي. جنسیتي اپارتاید هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډو ولسوالۍ کې یو ځوان او د هغې مېرمن نمړه یې په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ور اچولی دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې وویل شوه د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنۍ وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډاډ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبیلا مجاهد پرون وویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په تورنی ولیدی. اغلی مجاهد د نیول شو کسانو هویت ونه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویلي وو چې دا کسان بی دلیل نیول شوي دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګری د اسرایلو د بریټ پاوران د غچ اخیستو خبرداري ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې دا حمله به بی ثوابه پاتې نشي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قماندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی او پینزونو رفسران وژل شول. په بریټ کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حمله په اړه پاسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې الته ویلو ډډه کړې ده. په بریټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې بریټ کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لاجدي غچ خبرداری ورکړې دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لکتر لګو کارکونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکونکو د موټر کاروانی سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړي و. به هم د غزه په مرکزی سیمه کې دیرل بلح کې پنه شوه دی خیریه ټولنې غزی ته د سمندر لاري شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړي وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنوونکې پیښې په اړه لټنې کوي. تاسیس مخک لا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس سره روښه ته دوام لري. تاسو هر لشپګو د مخام تشپګو په لندو سپوندو نسويش او 25 مترو او د مخام لشپګو د سحر تشپګو په منځنۍ صفه د لشپک نوي وړاندې خبرونه کې سره د مسلې باندې دل شي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې نړیوالې وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کېږي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیه دغه هواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسلو غوړ کوي. د چول روسیا غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واوري چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلق اختر ته تیاری نیسی. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخان لري، دسترخان واره په دسترخان باندې میوي او افغانانو دود دسې یو دی بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره. هلته یو ګلاس چای ورسره چش.
وړاندې په دې اړه راسره نور جزئیات هم واورې. په دې اړه باندې چې تاسو خپله اختر ته سمادګي نیولې او تفصیلي راپور هم شته. میدان وردګ ته ور شو چې پسرلی د هلته خلک ونې کړي، خو دا چې کمې ونې ډېرې کرل کېږي.
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي. ارق نو انیالګای چی خلق وړي، زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي.
نشوی دغه ونه په افغانستان کې څومره پایلې ورکړي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشته مته هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره وان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کلمتون کې شامل شي. بنتسا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیتي اپارټایډ د مجازاتو په کلمتون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره تر ژره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید زهر من نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قول افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالتا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالتا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکنه ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوذ یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساوي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشري څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، بشری حقوقو شورا، د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو، افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید پر رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په استولو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا وایي روسیه هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د ایشت خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل په راپور کې.
د روسیې ټاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروستۍ پریکړه به د دغه هېواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هېواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلي دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی وو، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم تیره ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
یکی از پالیسی های روسیه
روسیه امریکا او چین یو پالیسی داده چې دوی طالبان او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نشي. په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل به نه شي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړی سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخې ته بوځي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلی او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلی ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې موریدل چې روسیه په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلو بیا د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکوونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې ورو
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکوونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. قسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټې، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوې پیسې معلومې کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې درې کاله کېږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوې.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي دي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، شپینګیري او کار نه شو کولی. په کور کې مشکلات لرو، گرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې وه چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعدوی د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دی دا درې کلو کې یوه روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړې او بل امکانات د کار کولو هم نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې وه چې طرحه تلې ده شیخ صاحب ته، هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کېږي. ولې دغه هغه کې وعده کې ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تېرې شوې چې دا حقوق توضیح نه شول موږ ته.
ښاغلي سنگر آزادي راډیو ته هم دراز وویل چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختې ورځې تیرې کړې او په ژمي، روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګون وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه. ولسمشر ابراهیم رئیسي ژمنه وکړه چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمېر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفیر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه یې د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفیر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمېنه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او پنځه نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړېدلې ده. د ازادۍ راډیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسي نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګرۍ برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه یې هیڅ نه و خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر پر نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود شوی او د تېر کال په مقایسه سږ کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسېدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي یو دوکاندار احسان الله نظري ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پرانستې کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري دی هم وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سږ کال ډېر ارزانی ده. سیاسار هم شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
پر دوکانونو سربیره اند دی چې نفروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال کده کمی نرخه پایین شته، یک کیلو پسته 950 بود.
تیر کال په مقایسه سش کال نرخه نه راټیټ شوي دي. پروسه سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسېدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات همدغه دود ده سي... خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود دسی یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی دای هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه دغه شیب د اختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم بیخې سره قیمتونه برابر سوی دي، نرخونه هم شک شته سوی دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به یې جنګولې، د موسیقي مجلسونه به یې جوړول او اټنونه به یې کول. خو د طالبانو له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستۍ ورښتونو ته هیله زیات شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوي او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروفه دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سږني کال ته څه اندازه هیله من دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
غواړم چې نیالګي واخلم، کینوما نو کیدای سي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدمه، ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلې ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم پسرلنۍ د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، هر نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خوا ته وردګو ته داسې بیسودو خوا ته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی مه نه اچوې که نه، دا به بیا ته په تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ شي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلن چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوندې که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو خو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړی خونې دي ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بېخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي تقریبا له زرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوذه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردرې کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمی، همدلته به سړک له کمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمی، هغه دې نه یې خو لطفاً همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
دا محمد لغمانه يم دا د لغمان له شنګل سوالي و چې دن کيم او د پخانه امنيتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطله پروتو دا د باطله دا ان شاء الله چې دا د باد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او اراني ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت بس خوشي ان شاء الله دا دغه دا د افغانانو خپل تصمیم نشي